دا مشال رادیو دا په خبرونه کې زغل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کله وای دا خبري سات دي. په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونو سره سره شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو. لمړی د خبرونو سره کې په کوز جنوبی وزیرستان کې ناسرګند وسله والو هغه 15 مزدوران وجلی چې د پولیسو لپاره په جوړیدونکو تانې کار کاوه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نامزدګۍ کاغذونو جمع کول وروستۍ نیټه د دسمبر تر 30 غځولې ده. او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په پوهنتون کې پر خونړۍ وسله وال برید سبا په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په قبایلی ضلع کوز جنوبی وزیرستان کې نامعلومه وسله والو هغه 15 مزدوران وجلی دي چې د پولیسو لپاره په جوړیدونکو یوې پولیس تانې کار کاوه. د واڼې تانې مشر نن مشال دوی ویل چې دا پیخه بیګا یوه بجا رامسته شوې وه. چا تر اوسه د دې پیخي ذمہواری نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې په اسلام آباد کې نیول شوی ټول بلوڅ مظاهره چاندې خوش کړل شي. وفاقي وزیر فواد حسن فواد پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه تویل چې د وزیر اعظم په لارښوونه یې د ټولو نیول شوو خزو او ماشومانو خوشی کولو پریکړه کړې ده. دا لا غیر زده چې د بشري حقوقو سازمانونو سیاستوالو او فعالانو په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا پر بلوڅ مظاهره چانو تشدد وغانده. د بلوچستانو د یووالي کمیټې په مشرۍ کې د ماورای عدالت وجنو پر ضد لاریون د دسمبر پر 6 اسلام آباد ته ورسید او هغوی غوښته چې د اسلام آباد پر اسلام مخې ته لاړ چی خو پولیسو یې مخه ونیوله او یو شمېر ښځې او ماشومان یې ونیول. پر دې مهال په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پولیس په مظاهره چانو تشدد کوي. وفاقي وزیر فواد حسن فواد ویل چې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ اخوډه په مقصد جوړ شوی وو او د په وینا په دې کې ځینې ځایي عناصر کاکړ دی چې پولیس یې په دې اړه پلټنې کوي. دا لاریون د بلوچستان له تربت څخه پیل شوی وو او غوښتنه کوله چې د پاکستان امنیتي ادارې دی بلوچستان د ماورای عدالت وجنو پر ځای عدالتونو ته وړاندې کړي. د پاکستان امنیتي ادارې په داسې کړنو کې لاس درلودل ردوي. د اسلام آباد های کورټ ویل دي احتجاج کول د بلوچ مظاهره چانو عیني حق دی. دا خبره د های کورټ چیف جسټس عامر فاروق پرون د نیول شو بلوچ مظاهره چانو د مقدمې اوریدنې پر مهال کړې ده. د چیف جسټس په امر عدالت ته وړاندې شوی د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر ناصر خان تور پورې کړ چې مظاهره چانو په پولیسو کاڼي ویشتل نو ځکه گرفتار کړ. عدالت د پولیسو له مشر څخه پوښتنه وکړه چې په درخواست کې یاد شوی اتیاو نه زیات وګړي په څه حالت کې دي. نو هغه ویل چې په دې اړه تفصیلات نه لري. عدالت اوریدنه وزنډوله او په دې اړه نور تفصیلات هم وغوښتل. د پاکستان سپریم کورټ د ریاستی راز افشا کولو په مقدمه کې د عمران خان او شاه محمود قریشي ضمانت منظور کړی دی. دا خبره د عمران خان وکیل سلمان صفدر په اسلام آباد کې نن خبریالانو ته کړی. خود د په وینا دا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا عمران خان به خوشی کړ شي او کنه. هغه ځکه چې د نورو مقدمو لړ کې د هغه د نیولو وارنټونه هم جاری شوي دي. عمران خان دا تور رد کړی چې ګواکې د ریاستی رازونه په ډاګه کړی دي. عمران خان د 2023 کال د اګست له میاشت راهیسې د درغلیو په تور په زندان کې دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نامزدګۍ کاغذونو جمع کول وروستۍ نیټه د دسمبر تر 30 غځولې ده. د انتخاباتو کمیشن د اعلان نن په یو خبر پاڼه کې کړی دی. یاد کمیشن وړاندې د دسمبر 20 په راتلونکو عام انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کاغذات نامزدګۍ جمع کول وروستۍ نیټه اعلان کړې وه. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا د جاري شوي مهالویش له مخې به د نامزدګۍ د کاغذونو پلټنې د دسمبر له 30 تر 10 نیټې ترسره کیږي. نوماندان د نامزدګۍ کاغذونو منل کېدو یا ردېدو خلاف درخواستونه د جنوري تر 3 کولی شي او د انتخاباتو کمیشن به په دې اړه پریکړه د جنوري پر 10 کوي. د انتخاباتو کمیشن به د جنوري پر 10 د نوماندانو بیا کتل شوي فهرستونه خبروي او هغوی کولی شي چې د جنوري تر 12 خپل کاغذونه بیرته واخلي. سیاسي ګوندونو ته با انتخابی نخې د جنوري په 14 ورکول کیږي. د ادم وړي وړ د چې په پاکستان کې عام انتخابات د فروری پر 8 اعلان شوه دي. او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پونتون کې پر خونړې وسلوال برید سبا په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی دی. دا لغریز ده چې پرون ماښام د پراګ په چارلس پونتون کې یو وسلوال 16 تنه ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت او وزیر اعظم پیټر فیلا ویلي دا برید یو کس کړی او له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري. نوموړي اعلان کړی چې د دسمبر پر 23 به پر دې پیښه په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. د ازادي اروپا راډیو مشرتابه په دې حیرانونکې پیښه له غزمن شو سره غمرازي هم خولې ده. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن او د یاد پوهنتون زده کوونکی و او په ذهني ناروغۍ اخته و. د چک د پولیسو مشر مارټین وینډس ویلي دي تر دې پیښې وړاندې د بریدګر د پلار مړی په داسې حال کې موندل شوی و چې په ډزو ویشتل شوی و. د پولیسو په وینا دوی باور لري چې هغه به هم خپل زوی وجلی وي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مله مشال اړې واوریدل ک چر را سره باندې کړي تر پای پات شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په کوز جنوبی وزیرستان کې وسلوالو 15 مزدوران وجلی دي. د خیبر پختونخوا د لکې مروت انتظامی د دیش قزو لپاره د هر ډول موبایل سیم کارډونو او د نورو اړوند آلاتو په خرڅولو بندیز اعلان کړی دی. ځای خلک وایي
موږ حکومت نه خواسته چې چېرته هم داسې ډېر ضروري کار وي نو دا باندې سخت اقدام واخلي، ځکه چې فرانچایز والا موږ کې مروت کې دفترونه جای په جای شته. هلته سو
په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې ویلي هلته د پولي دواړو غاړو ته سرحدي ځواکونه ورسره سختي شروع کړي چې ستونزو سره مخامخ دي.
چې مزدور نه کارګر نه پاسپورت واخیسته د لاس او پښې بالکل وتړلې او دا بندي کړه، ته کرخي دواړو اړخو ته ډېر ستونزې او مشکلات دي.
په پاکستان کې د بجلی نرخونو کې زیاتوالی راغلی، بلخوا خلک د بجلی د لوډ شیډنګ او نشټوالي سره لاسو ګریوان دي.
چې ما هم لاړ شو کور کې فیوی پیسې نو پیسې منګا الټا ګټلی نه شه بل راشي، بل تقریبا منګا ګنټه نیمه بجلی استعمال کړي او بل لاغه پتره پلوانه راشي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال لري تاسو غواګي په کوز جنوبی وزیرستان کې نه پیژندلو وسلوالو 15 مزدوران وجلی دي. د ځای امنیتی چارواکو په وینا دغه مزدورانو د پولیسو لپاره په جوړدین کې یوې تانی کار کو چې تیر شپه د خو پر محل وجل شوی دی. تر اوسه چا د دې برید ذمہواری نه منلی. په دې اړه نور حال سیمینه د مشال اړې خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مکسیتان یوا باجه په دجا غونډۍ سیمه کښې د پولیسو په چوکی چار کوین کې 15 مزدورون د ناپېژندلې وسلوالې په ډزونو کښې وژل شوي او یو پرهر جلای شوی دی. د دغې پېښې حال د وڼه سیټي تونې مشر الله نواز وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
چوکۍ جوړېږي بیا لیبر ځای ولاته سره کنه پروته شپېر غلي دي دی په دینې به دی ویشتلی دي یو پکې زخمي دی 15 پکې ډېر باډۍ دي سره سیمډېر باډۍ راو خاصه اسون دي شکیه لکې دي خپل مخ پدرو واسطل کنه اسپتال ته وروړل دي ځای وکوه کې د نالۍ مالۍ دغه سره ټولوي بیا یو کې
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص په دجا غونډۍ سیمه کښې د 15 مزدورون د وژلو پېښې غندنه په دا ټکیو کښې کوي.
دغه کې د لوور وزیرستان خالته کې مزدیره طبقه دو غریبه طبقه دو نو د دغه مارک د میز د پوره سوالیه نشان دی. په دا باندې خلک ډېر غام او غصه او مایوسي شکار شوي دي او د دغه خلاف میز احتجاج حرکت کوي. نو
د پولیس چارواکیو دا هم وویل چې په دجا غونډۍ سیمه کښې رومخامخ شوې پېښې پلټنې یې شروع کړې دي او اف آی آر یې د ناپېژندلې وسلوالې په خلاف درج کړی دی. په دجا غونډۍ سیمه کښې د 15 مزدورون د وژلو ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو. د خیبر پختونخوا د لکې مربت انتظامیه په هغه سیمه کې د دیش ورځو لپاره د هر ډول موبایل سیم کارډونو او د نورو اړوند آلاتو په خرڅولو بندیز اعلان کړی دی. انتظامیه ویلي دی دا امر د هغه کسانو لپاره دی څوک چې قانوني اجازه نه لري او په سړکونو ناست دغه شیان خرڅوي. انتظامیه په اعلامیه کې ویل شوي چې د ناسمو حالاتو او ناقانونه سرګرمیو د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړی دی چې د سرغړوونکو پر ضد به کاروای کوي. نور حال د عمر بزیر په دې راپور کې وو.
د خیبر پښتونخوا لکې مروت ذیلي انتظامیه دغلته د ناقانونه موبایل سیمونو او نور آلات په خرڅولو بندیز لګولې. د هغه ذیلي انتظامیه د دسمبر په 1 اعلان کړی چې پاکستان داخله محکمې په هدایاتو مرستیال کمیشنر رحمت علی وزیر عملی ګام اخیستی او د لکې مروت په بازارونو او اطرافو کې د دیش ورځو لپاره به د موبایل سیم او نور آلات په کارولو هغه دوکانداران او خلکو باندې بندیز وي څوک چې د دغه خرڅولو حکومتي اجازه نه لري. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو محکمې بنوسانګې لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د خلاف ورزي په صورت کې به قانوني کاروایی کولی شي. د دوی په وینا سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره د ناقانونه سرګرمو ضد ګام اخیستلو په غرض دغه اقدام شوی. د لکې مروت او کلیوالې سیمې زندي اوسېدونکي عدنان مروت مشال رېډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دغلته حالات کړکېچن شوي، نامنی زیاته شوې، حکومت د امنامان خوندي ساتلو لپاره د هر قسمه ناقانونه سرګرمو ضد باید سخت ګامونه واخلي.
تیر څو وختونه په لکې مروت کې حالات ډېر خراب ډول طرف ته روان دي. اوس حکومت په ضرور باندې چې کوم سیمانو ول ناست وي هغه بندیز لګولی دی. موږ حکومت نه خواست چې چېرته هم داسې ډېر ضروري کار وي نو دا باندې سخت اقدام واخلي، ځکه چې فرانچایز والا موږ لکې مروت کې دفترونه جای په جای شته، هلته سهولت موجود دی. روډ باندې چې کوم کسان ناست دي دغه تار سړی ورځي نو سیم خلاصوي پاتې نه لګي.
د لکې مروت یو بل اوسېدونکي فرهاد خان وایي چې دغلته په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې، حکومت د امنیت ټینګښت لپاره سنجیده ګامونه واخلي.
لکه مروت چې کومه د مخته حالات ډېره پورم نه و، ډېر صحیح حالات و. موږ د پولیس سره یو ولې چې داسې کارونه چې غیر قانوني وي هغه بند سي، خو دې سره سره چې کوم په لکه مروت چې نور حالات خراب شوي دي، ټارګیټ کیلینګس، نور داسې حالات چې په غیر باندې شي کې غیر قانوني دي، پولیس نه دا اپیل کوو، ګورنمنټ نه دا اپیل کوو چې هغه هم بند سي.
په دې وروستیو کې بنو لکه مروت وزیرستانونو او خواوشا کې د نامنۍ په پیښو وسلوال بریدونو او د فوز پولیس او وسلوالو ترمن نخټو کې زیاتواله راغله. د شمالي وزیرستان انتظامیه هم د دسمبر ولسمې نه تر جنوري لومړی نیټه پورې په غزیلا کې یو سلسلور سلوېختمه دفعه نافذه کړي او ویلې دي چې د سکسمه ناخوخه پیښې د مخنیوي په غرض دا ګام اخیستل شوی چې د پینځو یا د نزیاتو کسانو پر ورغونډېدو او د وسلې پر ګرځولو یا نمایش به بندیز وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو غوږی د اسلام آباد پولیسو لخوا د بلوڅو لارینوالو د نیولو پر ضد نن په بلوچستان کې د احتجاج لړۍ هم روانه ده. په دې لړ کې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې وکیلانو د عدالتونو څخه بایکاټ کړی دی. بلخوا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل د خپل ګوند مشر غړي او د صوبې اوسنی ګورنر ته امر کړی دی چې هغه د اسلام آباد ته لاړ شي او د لارینوالو د رخصت کولو لپاره دی له مرکزي حکومت سره خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د یو ترین په دې رپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د دسمبر په 16 منېټه د پولیسو لخوا د تربت د لانګ مارچ پر غوډو باندې تشدد او نیول کېدو په ضد په بلوچستان کې د احتجاج لړۍ نن دویمه ورځ هم روانه ده.
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل پر غوښتنه
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې وکیلانو د احتجاج په توګه په عدالتو کې د ججانو و مخ ته د وړاندې کېدو څخه ډډه کړې ده. په کوټ کې د وکیلانو د اتحادیې لخوا په خبر شوي یوه خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا په پر امن احتجاجي لاریون د تشدد بیا په خاصه توګه پر ښځو او ماشومانو د اوښکې بیوونکې ګیس کارونه د انساني حقوقو څخه سرغړونه ده. د دې چې څومره غندنه وسي هغه لږ ده. په خبر پاڼه کې د حکومت څخه پر نیول سوو زده کوونکو او نورو کسانو د خوشی کېدو تر څنګ په پیښه کې د تورونو پولیسو والا په ضد د ګامو پورته کولو غوښتنه سوې ده. بل پلو ته د بلوچستان نېشنل ګوند مرکز سیم مشر سردار اختر مینګل ویلي دي چې په صوبه کې د لادرک کسانو ستونزه یوه لویه مسله ده او تر کومه ځایه چې د بلوچ اکزیکیوټیو کمیټې لخوا د تربت څخه نیولې بیا تر اسلام آباد پورې لانګ مارچ او په تربت کې د ځوان بالاج بلوچ وژنه ده، نو پر دې به د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ په اسلام آباد کې د ولسمشر او وزیر اعظم انوار الله کاکړ تر څنګ د نورو جګپړو چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي د خبره د دسمبر په 18مه نیټه په کوټه کې وایوه فبریک کانفرنس د وینا کولو پر وخت وکړه. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلی مینګل زیاته کړه چې د ګورنر په استعفا ورکولو کې څه ځنډ نه لګیږي، خو ګورنر په اسلام آباد ته ځي او هلته به پر دې دواړو ستونزو خبرې کوي، او که په اسلام آباد کې د ګورنر بلوچستان خبره ونه منل سوه نو بیا به هغه د خپلې دندې څخه استعفا ورکړي. سردار اختر جان مینګل په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د لانګ مارچ پر غړو د تشدد غندنه وکړه او ویې ویل چې پر ښځو او ماشومانو تشدد د بشري حقوقو په ضد عمل دی.
جبری گمشدگیوں کا مسئلہ پولیٹیکل پارٹی کا نہیں، یہاں پر بسنے والے تمام وہ اقوام چاہے وہ بلوچ ہوں چاہے پشتون ہوں.
په بلوچستان کې په زور د لادرک کسانو ستونزه یوازې د سیاسي جماعتو لانجه نه ده، بلکې دا د دې ځای د خلکو ده که هغه بلوچ وي او که هغه پښتون که هزاره او که سیټلر وي. دا ډول په پاکستان کې د څلور وړو صوبو د خلکو بیا په خاصه توګه د بنیادي انساني حقوقو د پامالۍ مسله ده. چې کله د فلسطین په اړه څوک دلته احتجاج کوي نو د هغو په ضد کله هم مقدمه نه کیږي، خو په بلوچستان کې زموږ سیاسي کارکونان د عین لاندې که خپل جمهوري احتجاج کوي نو بیا د دوی په ضد نه یوازې په درزنو مقدمې درج کیږي، بلکې په درزنو کارکوونکي نه یوازې نیول کیږي او دوی ته خبرداری ورکول کیږي. که دوی د دې مسلې سر ځان نه کوي لیري نو بیا به په انتخاباتو کې ستاسې نتیجې هم بدلې کړل سي. د خبری کانفرنس پر مهال د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ وویل چې د ګوند پریکړې د ده په ګډون د ټولو سیاسي کارکوونکو لپاره د منلو وړ دي. دوی به لومړی په اسلام آباد کې د لانګ مارچ د برخوالو د نیول کېدو او پراغو د تشدد په اړه د صدر او وزیر اعظم سره خبرې کوي او هڅه به کوي چې دغه ستونزه یا لانجه د خبرو د لارې هواره کړي. هلته په اسلام آباد کې د نگران وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي د دسمبر په 18مه نیټه و یو ګډ فبریک کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وویل چې دوی د وزیر اعظم پر امر باندې نه یوازې د لانګ مارچ د برخوالو سره لیدلی دي، بلکې ډېرې ښځې او ماشومان یې خوش کړي دي او چې کوم پات ځوانان یا زده کوونکي بند دي د هغو په ضد پلټنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې د نومبر د میاشتې په 23مه نیټه د بلوچستان په تربت کې د سیټي ډي لخوا په یوه نښته کې د ترګرۍ په تور کې یو ځوان بالاج بلوچ او داغه سره درې نور کسان وژل سوي وو. وروسته د سی ټی ډي لخوا په جاري سوي یو بیان کې ادعا سوې وه چې دوی پر یو خفیه اطلاع پر یو پټ ځای د یادو وسلوالو په ضد چې کله عملیات وکړل نو هغه وخت د وسلوالو لخوا د سی ټی ډي پر عسکرو ډزې وسوې. په نتیجه کې نه یوازې څلور وسلوال کسان مړه سو، بلکې د دوی د ځای څخه ډېره درنه وسله یې هم ایندلې ده. خو د پیښې وروسته د ځوان بالاج بلوچ مولا بش ورسنیو ته ویلي وو چې بالاج نه یوازې د نومبر په 19مه نیټه د سی ټی ډي پولیسو لخوا نیول سوی وو، بلکې د نومبر په 20مه نیټه د تربت وزایی عدالت وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سی ټی ډي د ده د زوی په ګډون څلور واړه بېګنا کسان وژلي دي او د دوی وژنو په تور کې دي د سی ټی ډي د زمیندارو کسانو په ضد مقدمه درج شي او هغه دې ګرفتاره شي. خو د تربت پولیسو د بالاج د پلار په خبره په یاد پیښه کې د سی ټی ډي د غړو په ضد مقدمې درج کولو څخه ډډه کړې وه. دغه وروسته د بالاج بلوچ خپلوانو په تربت کې په احتجاج لاس پورې کړی او پرلت یې پیل کړی و، چې له امله د دسمبر په 9مه نیټه د تربت پولیسو د سی ټی ډي د ځایي افسر اس ایچ او تفتیشي تر څنګ د لاکپ د عسکر په ضد مقدمه لاسلیک کړې وه، لکن تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی.
مشال ریڈیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ته تاسې غواګې. په پاکستان کې د روانو عام انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو بهیر دوام لري. پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوندونو هم ویلي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او نواز شریف به هم په دغه ټول ټاکنو کې برخه اخلي. خو آیا دا کار ممکن دی؟ ځکه چې عمران خان په زندان کې دی او پر نواز شریف هم په تیرو وختونو کې د درغلې تورونه لګیدلی ول. تفصیل شانواز تر زیره کوي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان تحریک انصاف ګوندونو اعلان کړ د دوی د ډلو مشران او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان به راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د تحریک انصاف ډلې مشر بیرسٹر گوهر خان د دسمبر په شلمه د میډیا سره خبرو کې ویلي
کل خان صاحب کے پاس
عمران خان ته د نامزدګۍ او کاغذونه ورورسیږي او هغه به راتلونکو انتخاباتو کې برخه ماخلي. هغه چې د کوم حلقو نه انتخابات کوي نو هغه کې میوالی هم ده، لاهور هم شامل ده او د اسلام آباد نه هم عمران خان انتخابات کوي.
الله تعالی خان صاحب لړنګ
نامزدگی مانا د کاندیدتوب انتخابی کاغذونه چې د انتخاباتي کمیشن کاندیدانو ته جاری کی او بیا ور باندې د قانوني عملیاتو ورستو یو تن په انتخاباتو کې برخه ماخسته شي. عمران خان په توشاخانه قضیه کې د میوالی د څوکۍ لپاره انتخاباتي کمیشن په اکتوبر 2021 کال کې د قومي سملې د غړیتوب نه اهل کړو. په نوموړي تورو د توشاخانې نه قیمتي تحفی اخستی او څلور کال په خپل مالی ګوشوارو یا د کمیشن سره جمع کیدونکې مالی حسابونو کې نه دی خودلی. همداشان مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ کیپټن ریټایرډ صفدر اوان هم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دپاره د مانسهری ضلع د ریټرنینګ افسر د دفتره د قومي سملې د 15 حلقې نه د انتخاباتو دپاره کاغذونه اخیستي. د خیبر پختونخوانه د مسلم لیگ نواز ډلې د کاندیدانو د نوموړو د کمیټې یو غړي او د قومي سملې پخوانی غړي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته تصدیق کړه چې نواز شریف په انتخاباتو کې برخه خامخا اخلي، خو د هزاري ډیویژن نه به هم انتخابات کوي او یا نه. د دغه خبرې پخلی یې ونه کړ. د کال 2019 په جولای میاشت کې سپریم کورټ نواز شریف هم د وزیر اعظم په څوکۍ نه حل کړو، عدالت امر کړو نوموړی د ټول عمر دپاره نه حل کړی. تیر کال د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم حکومت د پارلمان یو قانون پاس کړو چې ګنې یو څوک به د 15 کالو دپاره نه حل کیږي خو د ټول عمر دپاره به نه. دغه قانون وروسته سپریم کورټ معطل کړو، خو وروسته بیا دغه قانون د بحالۍ دپاره درخواست په سپریم کورټ کې داخل شوی چې را روان اوریدنه وای. در روان کال په 2 جنوري کېږي. دا چې دواړه پخوانی وزیر اعظم نه اهل ګرځېدلو نو آیا دوی اوس انتخابات کولی شي؟ مشاهده لري همدا پوښتنه د لاهور د سپریم کورټ وکیل او قانوني ماهر محمد عارف ګوندل نه کړي.
یہ دونوں جو ہیں ان کو کنوکشن ہوئی تھی نواز شریف
دا دوڑا سزا شیو. نواز شریف د ټول مرده پار نه حل شیو، خود پارلمان نه د سزا د ترمیم ورستو دغه نه اهلی 15 کال شوی دا داغه خو 15 کال پوره شوی دی. که کوم بل مقدمه اور باندې نه وي نو هغه کاندید کې دی شي. همدا شان عمران خان هم انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم نه نه حل کړو، خود ټول مرده پار خو نه وکړي نو اوس دوڑا په خوانی وزیر اعظم انتخاباته کې برخه اخستې شي.
پرائم منسٹر یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں.
یاد دی چې د قومي سملې او صوبای سملې او د عام انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه مقرره شوې. په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ډلو ترڅنګ آزادو کاندیدان هم د خپلو انتخابي حلقو نه د کاندیدتوب کاغذونه اخیستل شروع کړي. دغه کاندیدانو ته به د جنوري په 14 انتخابي نښې هم جاری کولی شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. مشالو د تاسې غوږې. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې ویلي هلته د پولي دواړو غاړو ته سرحدي ځواکونو ورسره سختي شروع کړي او د پاسپورټونو جوړولو باوجود یې د سامانو لیږد را لیږد ته نه پرېږدي. دوی زیاته کړې ده افغان لوري ته ترې واکمنو طالبانو پاسپورټونه ایسار کړي او پاکستاني لوري ته بیا د اف سي ځواک او کسټمز چارواکو د کاروبار بندیز ورباندې لګولې. بلخو انتظامی چارواکي وایي د مزدورانو ستونزې هواروي خو چاته د غیر قانوني کاروبار اجازه نشي ورکولې. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې ځای مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتای روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې کچا سره د پاکستان پاسپورت ته کوم کارګرانو سره اخیستي د سره اوس په قبضه کې دي د سره براته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورت واخیسته د لاس او پخې بالکل وتړلې او دا بندي کړه ته کرخه دواړو اړخو ته ډېر ستونزې او مشکلات دي چې په دې باندې بندیز لګولای.
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې دا مهال په تورخم کې د تګ را تګ سختۍ ولوجې په زرګونه ځایي مزدوران بے روزګاره شوي.
پاکستان طرف ته ایف سی هغې طرف ته افغانستان طرف ته طالبان نو دا دواړه یې چیړي نو ډېر یو له ژوند سخت کړی دی او دا چې دي که نه دا ډېر غریبه خاندانونو نه تعلق ساتي روزي روټیا هندي لاس ګنډې نه روانوي چې دوی لاس ګنډه ویسي روپۍ وګټي او ماښام له کور او بچو دپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته زموږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ چې د خلکو باندې رحم وکړئ.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشا شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو ایسارولو په موضوع د تورخم هغې غاړې ته طالبانو حکومت کمیسار مولوي عصمت الله سره رابطه وکړه خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن د دسمبر په یوویشتمه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې پکمنو طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستان د کسټم قوانینو لاندې منع شوو شیانو د سمګلنګ اجازه چاته نشي ورکولی. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم د پولې سمبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې بغیر له سفاري اسنادو پرې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسی غوگی پا داسی حال کی چې په پاکستان کې خلک د بجلی د نشټوالي او لوډ شیډنګ سره مخ دي. د بجلی قومي ادارې نپرا یو ځل بیا د بجلی د یو یونټ په بیه کې د 1 روپۍ او 15 پیسو اضافه کړې ده. ادارې په یو اعلامیه کې ویلي دا پریکړه به د راتلونکي درې میاشتو یعنی له جنوري نه تر مارچ پورې په ټول هیواد کې عملي کېږي. عام ولس دا پریکړه ردبی او وای هغوی له وړاندې له ګرانۍ او خراب اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. تفصیل شبیر مجان راکوي.
عام ولسوای وړاندې نه یو یونټ د بجلی د کورنیو صارفینو لپاره شوخه 15 روپۍ دی او اوس یې نور هم بجلی ګران کړه. نو یو خو بجلی وینه بل دوی دومره د غټ غټ بلونو ورکولو جوګه نه دی. په 400 کې درجه توپ دکان کون کې نوشیروان وای
چې ما هم لا شکر کې دوی پیسې نو پیسې منګه الټا کټلی نه شه بل راشي بل تقریبا منګه ګنټه نیمه بجلی استعمال کړي او بل لاغه پترې پلوان راشي یاره وس سره خدا سے غردولې بس د عمل کو ته مکمل پرې دو بیماری پکور کے اغیل پیسے رہو کو گزال لس او بچو سے رڑو گٹو
دا فلیکسن یا پ کمپیوٹر جوڑے دن کے پوسٹر کار کون کی امجد جمال وائی ٹول کار یاد بجلی دے او کمرشل یونٹ اڑان دینا سباندش 75 روپے دے ولی اس پ نور ہم دوی تکار گران شی او دا گرانی بجلی او لوڈ شیڈنگ لوجے دا دوی روزگار ہسے ہم اغیز من شوی دے
لوگ تعلق ٹول بجلی سے دے نو بجلی دا حساب چے وسط وز میاش پ میاش یونٹ ابانے گانی او پ موقع اسم نی
بجلی نگران وفاقی وزیر محمد علی پشپاڑسم دسمبر سرخار اسلام آباد کے مطبوعات کتا پدے بابلا ویلیو چراتون کی میاش کے بعد بجلی د نرخ پنوی جوڑخت باندے کار مکمل شی او نگران حکومت د بجلی د نرخونو پا کمولو کار کوی او د بجلی پا بلونو کی ٹیکسونو تبا هم بیا کتن کوی. دا پا مولدا چی حکومتی چرواکی وار پا وار دا خبر هم تکراروی چی دا قرضو لپاره نړیوال مالیاتی ادارې یا IMF سره شوی لوزونو کی زنی سخت شرطونه داسې هم دی چې تر مخه دوی پتیری او بجلی باندې سبسیډی یا امدادی قیمت نه ورکوي او وخت په وخت باندې ټیکسونه هم لګوي. دا کوم لوج شي دا وخت د کورنیو صارفینو لپاره په پاکستان کې د یو یونټ بجلی نرخ 15 روپونه اوړېدلې دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی د رواني غړې نمې برخې ته راورسیدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو. په کوز جنوبی وزیرستان کې نامعلوم وسله والو هغه 15 مزدوران وجلی چې د پولیسو لپاره په جوړیدونکي تانه کار کاوه. دا وانه تانه مشر الله نواز وزیر نن مشالو تویل دا پیښه بیګا یو بجا رامسته شوې ده. چا تر اوسه د پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې په اسلام آباد کې نیول شوي ټول بلوچ مظاهره چاندي خوشی کړي. وفاقي وزیر فواد حسن فواد پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویل چې د وزیر اعظم په لارښوونه یې د ټولو نیول شوو ښځو او ماشومانو په شمول نور هغه کسان خوشی کړي دي. دا له هغه وروسته چې د بشري حقوقو سازمانونو سیاستوالو او فعالانو په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا پر بلوچ مظاهره چانو تشدد وغنده. د اسلام آباد های کورټ نوویلی دی چې د احتجاج کول د بلوچ مظاهره چانو عیني حق دی. د خبره د های کورټ چیف جسټس عامر فاروق پرون د نیول شوو بلوچ مظاهره چانو د مقدمې د اورېدنې پر مهال کړې ده. د چیف جسټس په امر عدالت ته وړاندې شوی د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر ناصر خان تور پورې کړ چې د مظاهره چانو په پولیسو کاڼي بشتل نو ځکه گرفتار کړل. د پاکستان سپریم کورټ د ریاستی راز افشا کولو په مقدمه کې د عمران خان او شاه محمود قریشي ضمانت منظور کړی دی. دا خبره د عمران خان وکیل سلمان صفدر نن په اسلام آباد کې خبرونه ته کړې. خو د په وینا دا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا عمران خان به خوش کړ شي او کنه. عمران خان د 2023 کال د اګست میاشت شرایطي د درغلیو په تور په زندان کې دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو وروستۍ نیټه د دسمبر تر 14 پورې غځولې ده. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان نن په یو خبر پاڼه کې کړی دی. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې عام انتخابات د فروری پر 8 اعلان شوي دي او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې په خونړۍ وسله‌وال برید سبا په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی دی. هغه وروسته پر ماښام د پراګ په چارلس پوهنتون کې یو وسله‌وال لږ تر لږه 14 تنه وژل او 25 نور یې ټپیان کړل. دا خبرونو لنډیز مو واوریدو او وستا سپم د نور پټون په لور راګرځم. دا چک جمهوریت حکومت په دغه هیواد کې د سرخار پراک په پونتون کې د وسلوال برید په ترڅ کې د وژلو کسانو په خاطر سبا ملي ویر اعلان کړی دی. پرون مازیګر یو وسلوال بریدګر په چارلس پونتون کې په ډزو کې لږ تر لږه 43 کسان وژل او 25 نور یې زخمیان کړل. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پراګ شار مرکزی برخه د پنځشنبه ناوخته د وژونکو ډزو شاهده و چې د چارلس پانتون یو 23 کلن محصل داوید کوزاک پر خلکو ډزې پیل کړې. د چک جمهوریت امنیتی چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې د حمله کوونکي په ګډون 14 کسان وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي چې د لاسو روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. پولیسو تایید کړی چې حمله کوونکي تر ډزو وروسته ځان وژلی دی. د چک جمهوریت د کورونوي چارو وزیر ویت راکوشن د رادیو ژورنال په نوم چکی رادیو ته ویلي چې د پیښې د 1300 وژلو کسانو هویت تثبیت شوی دی. د چک جمهوریت د کورونوي چارو وزارت وایي په ټپیانو کې یو د هالند او دوه د متحده عرب اماراتو وګړي شامل دي. د دې خونړۍ پیښې له کبله سبا شنبه په چک جمهوریت کې ملي ویر اعلان شوی دی. د چک ولسمشر پیټر پاول ویلی د هغې پیښې له کبله ټکان خوړلی او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره یې خواخوږي شولې ده. د دې پیښې له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل شولې دی. د جرمني، فرانسې، سلواکیا، اروپایي ټولنې او اسرائیل مشرانو هم خواخوږي شولې. سپینه ماڼۍ وایي چې چمتو ده د اړتیا په صورت کې د چک جمهوریت لسنیوي وکړي. د سپینې ماڼۍ وایاندې کرن ژایر پیر ویلي د فدرال ادارې چارواکي چې د چک جمهوریت له مقاماتو سره د دې پیښه په اړه څېړنه کوي په تماس کې دي او د امریکا متحده ایالاتونه د اړتیا په صورت کې مرسته کوي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پیښو د قربانیانو له خپلوانو سره خپله صمیمانه خواخوږي ښیي. زلینسکي ټپیانو ته د عاجل شفاهي له کړې ده. په پراګ کې د آزادې اروپا آزادي راډیو سرپرست جیف ګډمن په ویلامه کې ویلي د آزادی اروپا آزادی راډیو له خپلې ټولنې سره له هغو کسانو سره په پیوستون کې یو ځای کیږي چې د دې ټاکنو ورکوونکي پیښې له کبله اغیزمن شوي دي. تر دې پیښې وروسته پرون چارواکو په ټول چک جمهوریت کې د تحصیلي بنسټونو او نورو نرمو اهدافو د خوندیتوب لپاره اقدامات زیات کړي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,215 شپېته، 2,110، 12,390 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لري تاسې غوږی. نن جمعه د دسمبر 28 د ژمی د موسم لومړۍ ورځ ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت را رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزله کورنۍ وایي اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
This month, WFP will only be able to
خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په دې میاشت کې د 7 میلیونه کسانو لپاره د خوړو او اضطراري تغذیې مرستې برابرې کړي. په دوو کسانو کې د هغو سیمو اوسېدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د اضطرار تر کچې کم دی، کونډې ښځې، هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشري کېږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي. د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خوړو نړیوال پروګرام اړ شو چې په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو له لیستونو وباسي او اړ شول چې د غذایي موادو مرستې هم راکمې کړو.
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوره سوي په میاشت کې یو وار غذایي مرستې ترلاسه کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري. په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خپره شوی ویلي په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي ته ژمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي. د کابل اوسیدونکي بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا دوه کال شو چې امام دا یو چې غدا چې نه سندلی لرم، نه بخارای، نه چرای، نه د خاصو کمایي لشته ده. اته د سندلی ایله زنه لرم چې زه به سندلی کې خودلی شم. خپل اوس مریضای بچان می مریضان دي، ټول مریضان دي. د یوې نقصې دوا درک نه لګیږي نو زه به چرای، بخارای یا سندلی د کمې وجې نه کنده هیڅ شي غیر له الله له هیله نوره هیڅ هیلم نه لرم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 90 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ډله ایز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات سوی دی. په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي، ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسې وګورئ، په خوست ولایت کې 15 ځوانانو د موبایل او سولرو د ترمیم په څنګه کې شپږ میاشتنی هنري زده کړې وکړې. یاس پروګرام چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری په مالی ملاتړ پلي شوه، زده کوونکو ته د کار کیټونه هم ورکړل شول. په دې مناسبت د جوړې شوې غونډې ګډونوالو دا یو ګټور کار وباله. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
په خوست کې 15 تنه ځوانانو چې په خواهی کار او کسب نه لاره، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ یې د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنۍ زده کړې ترلاسه کړې. د حرفوي زده کړو دا برنامه چې د اکرو یا د افغان ټولنې د روغتیا او بیارغونې مؤثر خوا پلې شوه، مسؤلینو یې مخې ځوانانو لپاره دایمي کارموندنه او په غیر قانوني لارو د ځوانانو د مهاجرتونو مخنیوی یاد کړ. د پنجشنبه په ورځ د حرفوي زده کړو یادو فارغانو ته چې د موبایلونو او سولارو د ترمیم په څانګو کې زده کړې کړي، د برنامې په پای کې ورته د عملي کارونو د پیل په خاطر د کسبونو مطابق کیټونه هم ورکړل شول. د اکرو موسسې سیمه ایز مسؤول محمد شریف شریفی مشال رادیو ته وویل
د 15 کسان د دې نه وژغورل شول چې بهر ته ولاړ شي، د دې نه وژغورل شول چې د احتیاطي دروازه وکړو، لاس چته وړاندې کړو. د کار زمينه په خپل ملک هم ډیره نه ده، بناان که داس یو شغل چاته پلاس تور شي چې هغه دوامدار کار وکړي او دغون عاید لاسره وړي، دیوی خونه ټولنه ته هغه خدمات چې ضرورت دي هغه رسیږي. په زمين کې دغه کش لپاره یو خه درآمد دی خپل کور کې په کلی کې.
بلوی ته هو کسانو چې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي یاد برنامه ته خوښول. علی شاه ماده چې د موبایل د ترمیم په برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي وایي
په خو وختو کې د ځوانان بیروزګار او کومه کاری بوختیای نه لرله، د فرار شک موجود و چې موړی ځوانان فرار وکي یا په مواد مخدره مختار شي یا نور نوړه کارونه وکي. خو خوشبختانه موړی ځوانان مسلکی ورزول شول، پراتون کې به دوی ټولنې ته خدمات ارزه کوي او خپل کورنۍ ته ولاله نه پکا ګټي.
د دې برنامه یو مخدا هم یاده شو چې روزل شوی ځوانان په خپل چموګاون کې نور ځوانانو ته هم دا کسب ورزده کړي او هغوی هم په اقتصادي لحاظ پر ځان بس شاشي.
نو می ولایت خان د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکي هم موږ خپل د سولر سیستم په برک پروګرام کې کار وکړو. موږ مخته اصلیا ګرځیدلو، اوس موږ خپل کور لپاره هم پیسې ګټل شو او د ټولن لپاره هم بوج نه ګرځو.
په خوست کې د اکرو مؤسسې مسؤلینو وویل چې د یادې ان جی او ارزونې ښودلې چې 70% خلکو غوښتنه داده چې د نړیوالې ټولنې د مرستو پیسې دې په اوږدمهالو برنامو ولګول شي. 60% اړمنو خلکو نقدي مرستې غوښتي او 10% خلکو چې ممکن ډېره برخه یې کونډې، معیوبین او بې سرپرسته خلک وي، د پیسو پر ځای د خوراکي توکو مرستې اغېزمنې بللې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ،
بیا بیا تاسو زمون ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشر لوی تاسو غوږی ده پاکستان یو شمیر سیاسي مشرانو د حقوقو فعالانو او د بیان د ازادۍ دفاع کوونکو په اسلام آباد کې پر بلوچ لاریون والو د پولیسو د تشدد اقدام غندل دي او له حکومت غوښتل دي چې د مشرانو فریاد دی واوري. دا په تاسو حال کې ده چې د تیری اوږدې مودې راهیسې په بلوچستان کې د بدامنۍ لا درکۍ او ماورای عدالت وژنو پر ضد مظاهره شوې دي او روانې هم دي. پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د تشدد په زوره د خلکو د لا درکه کېدو او پسماندګۍ ستونزه ولې نه هواریږي. په دې اړه نور تفصیل د شاین بنیر په دې راپورټ کې.
د بلوچ یکجهتی کمیټې په نامه د بلوسانو د یووالي کمیټې د سوري لاندې چې کلا د لاریون ګډونوال د دسمبر په شلمه اسلام آباد ته ورسېدل نو پولیسو یې لاره ونیو او هغوی له اجازه ورنکړه چې د خبریالانو په مرکز کې خپل غونډه وکړي. د لاریون یوې ګډونوالې او د عوامي ورکرز ګوند یوې مشرې عصمت شاه جهان په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پولیسو په مظاهره چانو تشدد کړی دی او د ښځو او ماشومانو په ګډون خوا او شا 2500 کسان نیولې دي. نو موړه زیاته کړه
دی بندیوان کړی دی او هیڅ په یار نشته په د چا پلار نشته د چا ورور نشته د چا خاوند نشته دا د میسنګ پرسن فاميليز دي. اي خپل تکلیفونه راوړي دي دا غي خبره اوریدلو په ځای باندې تاسو په غي باندې ډنډي و چلاولې او په دې خنه کې په واټر کې نه نو سو نشو دلته کې کنه خزه بچي بچان زخمیان شو دله خو بالکل اوپن پریزم کې ساتلې یو طرف ته نه پریښودل کاندې در تارونه ورته لګولي وو ګاډو چاګیانې ته نه وړې وې مطلب صبح نه شتلې چې ډوډۍ راوړي وګي تګي خلک ناستو ټوایلټ نشته نو ظلم دی کنه.
دا په داسې حال کې دا چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په حکومت کې په بلوچستان کې د خلکو د لا درکه کېدو لړۍ ګړندۍ شوه او د تشدد په پیښو کې د بلوسانو د مړیو د موندلو پیښې رامنځته شوې. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د لا درکه کسانو د موندلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی او تر اوسه یو شمېر کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. په دغه اړه په بلوچستان کې د چارو شنون کې او خبریال سید علی شاه وایي چې د بلوچستان ستونزه ډیره پیچلې ده او دا هیڅ کله هم د تشدد د لارې نشي هواری دی.
یقیناً دا اول ځل کې وسو چې د تربت سره بلوچ زنانه راووتل او هغه دا در اسلام آباد پر ولاړو زما په فکر سره د دوی چې کم گریونسیز باید چې دا اوریدل سوی وای د دوی خلاف د طاقت استعمال چری دا څه جواز نه لري. دوی کې احتجاج کاوی کې احتجاجي کیمپ لگاوی پکار دی چې ګورنمنت و دوی ته اجازه ورکړی وای د دوی سره خبرې سوی وای هر د مسلو حل په خبرو باندې راوځي. د طاقت استعمال په تیرو 15 کلو کې اشپور راویا کلو کې بلوچستان ته څه نتیجه نه دور کړي.
د مظاهره چانو ډیره غوښتنې د پاکستان د امنیتی او استخباراتي ادارو څخه دي او غواړي چې په بلوچستان کې د خلکو د لا درکې زور زیاتی او ماورای عدالت وجنو مخاوني ول شي. خو پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د غستونزو د هواري لپاره منتخب حکومتونو سه عملی ګامونه پورته کړی دي. په دغه اړه د پیپلز ګوند یو مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وای چې ګوندې تل د بلوچستان ستونزو ته پام کړی دی او دغه صوبې د حقونو لپاره قانون سازی کړی دا. نو موړې نور وای
پاکستان چې کم دی دا یو کثیر القومی ریاست دی او په دې کې چې کله به ان ایکوالټی او لا برابری راځي نو مطلب د ریاست به چې کم دی دا کمزوری کیږي. ریاست مضبوطولو د پاره چې کم دی کنه دا ان ایکوالټی ختمول پکار دی. نو ریاست ته پکار د خپل مور او کردار دی ادا کی. دا خبر دی واوري جبر او په ظلم او په دغو خبرو باندې ریاستونه نه چلیږي. پاکستان پیپلز پارټۍ 2008-13 پورې تاسو وګورئ آغاز حقوقي بلوچستان پیپلز پارټۍ کړو 7th NFC ایوارډ چې کمز مونږ د پولیټیکل اچیومنت د ټول نغټ او 18th امندمنت د ټول نغټ بینیفیشری سوکو د ټول نغټ بینیفیشری بلوچستان.
د مسلم لیگ نن یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقی وزیر خواجه اسد رفیق هم د دسمبر په 28 په خپل ایکس پانا د بلوچستانو په لاریون د پولیسو د تشدد غندنه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت دې د لادرکه کسانو په اړه پیاوړي معلومات خام ته وړاندې کړي. د مسلم لیگ نن د دریس پاړه په خیبر پختونخوا کې د ګوند یو مشر او د اسمبلی پخوانی غړی اختیار ولی خان وایي چې باید یو کمیټي د مظاهره چانو او حکومت ترمنځ د مسلو هوارې راوباسي.
زمونږ مسلم لیگ نن خو اکثر پالیسی دا ده چې مونږ دا وایو چې بهشکه چې پنجاب بغټ روړ دی خو خیبر پختونخوا او بلوچستان چې کوم دی نو دا واړه رونه دي. واړه رونه چې کوم دی نو په هغې کې احساس محرومي زیاته راځي. مسلم لیگ نن تاسو به کتلی وي چې زمونږ خو اوس هم چې کله دا کیئر ټیکر حکومت جوړېده نو په هغې کې یو بلوچ وزیر اعظم جوړول تاسو مسلم لیگ نن عمدغه پالیسی عکاسی ده چې مونږ دا وایو چې مونږ بلوچستان او خیبر پختونخوا په هر صورت سره په مرکزي اداره کې د ملک سره ریژن سره تړلي وساتو.
بلخوا د اسلام آباد پولیسو په مظاهره چانو د تشدد تورونه رد کړي دي او ادعا کوي چې مظاهره چانو ور باندې کاڼي ویشتلي نو ځکه یې گرفتار کړي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د لاریون د مشر مهرنګ بلوس په ګډون 250 تنه نیولي دي چې د کوهسار سیکرټریټ اپاره او شالیمار په تاڼو کې ساتلي دي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی اونی سے خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
مشال لیدا تاسو غوږی د کوزه مومندو پندیالې او انبار سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې باراني ډیمونه جوړ کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال لیدا ویل چې دا غریزه سیمه ده او په دې ځایونو کې په اسانۍ سره باراني ډیمونه جوړې دي شي. د دوی په خبره د اوبو ذخیره کولو نشټوالي لوجه د دوی کروندې متاثر کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې د باراني ډیم جوړولو منصوبه نه لري خو کچاري صوبایي حکومت په دې لړ کې څه منصوبې په پام کې ونیسي نو پر کار کولای شي. تفصیل شانه مسترک زیرا کوي
د انبار او پندیالي ولز غوښتنه کوي دغه سیمه کې د باراني بندونه جوړ شي. دغه تحصیلونو کې به موسمه سبزیانې او هر رقم فصلونه کرل شي خو د څو کالو راهسې د اوبو ذخیره د نشوالي او د بي وخته بارانونو د وجه کروندې هم خرابې شوې. د انبار اوسیدونکو مقصود خان عثمانخیل مشاد رډیو ته وایي د انبار ځمکه هواره او خاورینه ده. دغه ټول تحصیل اورونه تاو دي خو د باراني بندونو د کموخ ته وجه د اوبو ذخیره نه جوړیږي.
مثلا په 60 غس کې به چې کوم یو بو وي هغه اوبو چې کوم دي لاړې 120-110 غس ته اوبو ورسېدلې او هغه کویان چې کوم دي زیاتره غرونه او دغه کې نو هغه ناکام هم شول. مسمال ډیمونو ضرورت دی. مثلا زه به ته وایم چې پرمبټ کې په چرګولي کې په کمانګر پامپوخه داسې په بټو مینه کې داسې په شاتی مینه کې او بیا درو کې موږ له خدای یو قدرتي اوبرا کړی دي او هغه اوبو چې کوم دی هغه زموږ د چټي ضایع شوي. چټي بیګ ځکه چې کوم د پیړو د وخت روان دي اکه لګي کې ډيري خو چې کم سه کم هغه ته یو لوکي ډیم وتاړ شي د سمال ډیم په شکل او هغه موږ ته سٹور کی کم سه کم هغه ته 5000 جریب زمکه هم اوی کېدلې شي.
پندیالې کې د پخوانی فټاپ وخت یو غټ باراني بند جوړ شوی. همدا شان په پلان غار کې هم دوه غټ باراني بندونه جوړ دي چې د ځای ولس په خبره دوی پر ډیر خې کروندې کوي. غلنۍ کې دوه باراني بندونه نه خلک کروندې کوي او دغه سیمه اوسیدونکو وای دغه تور سره د کویانو او به هم اوچته شوی. د پندیالې د شهید باندې اوسیدونکو ګلزاده مومن مشال ریډیو ته وای د دوی د سیمې د غرونو په هر دره کې یو بند جوړې دي شي خو چې نشته نو باراني اوبه زیاتره وختونه دومره زیاتې وي چې د شهید بانډې نه لاندې د مټې او د شوقدر سیمو کې سیلابونه وځي او د خلکو د کروندو ځمکو ته او کورونو ته هم تاوانونه اړوي.
په مې پټي او بر سایډونو باندې چینګۍ باندې په خپل باندې چې کچرته دغه وشي دا ډیمونه وشي نو د دې سره خو یو دغه علاقې کمې دغه اوبو کمې به ختم شي. دا می پټي خپل چې کوم دی هغه تانې تر وته دی ماټي تانې نو هغه علاقې خراب وي نو دغه علاقې به دي محفوظه پاتې شي مالونه به تي سريږي په پاتې شي بل کم از کم دوه درې زره جره به بد دینه د اسمال دې مون نه سره بشي
د یو کون تحصیل د بلدیاتي اسمبلی کنوینر مجید خان مشاد رډي ته وویل د پخپل د پندیالي سره تړاو لري او دغه ته هم د اوبو مشکلات تیر دي خو د په خبره دوی د مختلفو محکمو سره هم خبرې کړي خو د بندونو دغه مسله اللهم نداواره شوی
د زراعت والا سره د جنگلات والا سره او د زراعت انجینیرینګ والا سره د ټول سره رابطه کې ټی پټه نه نو غختنیم کو بلز منګه خپلم یو پلان چې د سمال ډیمونه د کویانو نو یا د ډیګو جوړول نه ډیره پیدا کړي هم بد قسمتی زمنګدار چې تیر دو کال راسه بلدیاتی حکومت ته یو روپے د حکومت د سړ نه پړ نه ملا پړ راشي زمنګ اول پرایورټی دا چې منګه په دې سیس کارو
د محمدو د مرستیال ډیپټی کمشنر د دفتر مشال رډیو ته وویل شو امبار او پنډیاله کې کومه منصوبه خو نشته البته بایزو تحصیل کې بیا د بارانی بند منصوبه شته دوی زیاته کړه د دغه سیمونه د خلکو د بارانی بندونو غوښتنې دوی سره شریکې شوي او که په راتلونکي کې د اوبو د ذخیرې منصوبې رالی دغه سیمې به هم پکې شاملې کې شانواز ترکزه مشال رډیو پیښور
مشال ریڈیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
مشال لوی تاسو غوږی د رواني غړې د اخري رپورت پر اساس پام را ګرځوم د خیبر پختونخوا حکومت تعلیمي ادارو ته د یخنې چټیانو یا رخصتې ورکولو اعلامیه جاری کړې چې لمخې به د رواني میاشتې د درويشتم څخه په ګرمو سیمو کې د دسمبر تر اخري نیټې پورې او یخو علاقو کې تر فروری اخري نیټې پورې تعلیمي ادارې بندې وي بلخوا د سوات سیمې اوسیدونکو وای په دغه امر زیاتره شخصي تعلیمي ادارې عمل نه کوي او په یخ موسم کې زده کوونکي سکولونو ته پتلو کې له یو شمیر مسلو سره مخ کیږي بلخوا د شخصي تعلیمي ادارو مشران وای چې د زده کوونکو وخت بچکول لپاره د چټیانو موده کموي تفصیل نیاز احمد خان کوي
د سوات شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه تر مخه د سیمه کې تر 1500 نه زیات شخصي تعلیمي ادارې دي او زیاتره پکې د یخنې چټیانې هر اداره د خپل تعلیمي سلیبس مطابق کوي خو په دغه باندې د سیمه خلک ټکونه کوي د سوات سلامپور اوسیدونکو نصیب زاده چې سلور بچیانې په شخصي تعلیمي اداره کې زده کړې کوي وایي چې د سیمه کې موسم ډیر یخ وي او وري هم کیږي چې حکومت زده کوونکو ته چټیانې ورکوي نو شخصي تعلیمي ادارې د په هم عمل وکړي
اکثر ولا 15 ورځې ورکی یا 10 ورځې ورکی او یا ووري زمو په درپونو کې اکثر واوري هم وریږي په واوري کې ماشومان د سکول د زیری د لپاره خلک لیږي چې یاره زما ماشوم نبل ماشوم کار مخکې ونه کی یا دغه نه کار ونه شي دغه په وجه باندې خپل والدین چې مونږ بیا په غي باندې مجبور یو چې یاره ماشوم خامخا ولېګو او دغه سره زموږ ماشومان د نقصان چې اکثر سینې خرابيږي پرایویټ سکولونو ولته د خاص کو چې یاره څنګه سرکاري سکولونو ول چټیان ورکي دغه شانتي تاسو هم دی وړول چټیان ورکوي دغه خو کته چټی کوي او کنه کوي تاسو خو پی سخلې ځکه چې اکثر چې چټیان هم وي نو هغه پور چټیانې نو ورکه یو پکې دا مغټه مسلې چې تر کمی پورې دا غو پیسونه نه راغون شي نو خیر دې کې یخنی ختم شي خو دې په اخیره کې بیا یو لسره د 1200 چټیول کې خو چا پیسونه خپل راغون
د منګوري یو شخصي سکول زده کوونکی وای چې کله د سرکاري سکولونو زده کوونکی چټیانې کوي نو دوی هم چټای ته ځړ کیږي
سیدې سو اتم کلاس کې کلر خوري صاحب رکشه کې غازو او یو خمه یو سکول ته راشي بیا یخ دې زیات په علاقې په رکشه کې غازو او یخې احمد دې سیدنه
یو شخصي تعلیمي ادارې انتظامی او مشر اشفاق خان وای چې دوی مني چې چټیانې د ماشومانو زده کوونکو حق ده خو باز وړې شخصي تعلیمي ادارې مجبور وي چې دغه چټیانې کمی کړي
موسم د یخنۍ دی ډېر ستغ موسم روان دی خوش موسم روان دی نو پدې اخلا خو چې چټیانې ورکی ښه خبره ده ماشومان بشي لګ ریلیکس شي په کورونه کې خو بل خو د پرایویټ ادارو مسائل دي مسائل داسې دي چې د فیسونو باندې داس کول نه چدیږي پرایویټ ادارې نو د پرایویټ ادارو کم ماشومان چې پکې سبق وایي زده غو پیرنټس دا وایم چې ادارو ته خپل فیسونه په ټیم جمع کوي ځکه چې د دې فیسونو نه د وړو چې کم استادان دي کم امپلایز دي نوکران دي په سکول کې د اغو تنخواګانی ورکړی کیږي
د سواد شخصي تعلیمي ادارو پی ایس ایم ای پخوانی جنرل سیکرتر دیسار خان چې دا وخت د یو شخصي تعلیمي ادارې پرنسپل هم دی جدا دریز لري.
زمونږ الریډي کم تعلیمي کال چې دی هغه ډېر زیات کم دی. سد مختلفو حادثو په وجه ملک کې داسې حالات جوړ شي چې ادارې بندې شي، س مقامی مسائل جوړ شي د هغې په وجه ادارې بندې شي. س الریډي زمونږ د چوټیانو د حد دومره زیات دی چې زمونږ ماشومان پراپر ټایم میلاو نه شي، حسابي کتابونه وقتاً فوقتاً که مونږ ګورو په هغې کې ترمیم کېږي هغه زیاتېږي. زما خپل ذاتی رای دا ده چې چوټیانې په کار دي، خو د یو حده پورې په کار دي، ځکه چې دا ټایم مونږ په ښار کې دننه ناسو. د ښار او زمونږ د کالام سیمه چې ده د هغې موسمونه یو شانتې نه شي کېدی. نو که په دغې ډول باندې حکومت پالیسیانې جوړې کړي او د علاقې په مناسبت سره د چوټیانو یو حد کېږي، نو دا به زیات مناسب وي.
د حکومت وینا دا چې د خیبر پختونخوا ګرمو سیمو لکه پېښور، مردان، نوهار، کوهاټ کې د یخنۍ چوټیانې صرف یو ونۍ ده. بیا یخې سیمې لکه ملکن ډیویژن چې پکې سوات، چترال، شنګله، بونیر تر شامل دی، دې ترڅنګ هزاره ډیویژن چې پکې ایپټ آباد، کوهستان، تورغر، مانسیره راځي، دغه چوټیانې دوه میاشتې وي. او کومې شخصي تعلیمي ادارې چې په دې عمل نه کوي، ولس په دا اړه د شخصي تعلیمي ادارو سر ادارې پی ایس ایم ای ته شکایت کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.